یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د کابل پر وخت غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مودا یو سات خبرونه درم ان کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخړم پرونه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هبت الله پختریز پیغام زینی برخي د خوشبینۍ وړ بلل دي. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه له سالم احمد سالین اورو.
افغان چارواکي وایي چې په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي، بلخوا په غزنی کې په یوه چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له بریتانیا وغوښتل چې د اروپایي ټولنې په وړاندې سخت دریز غوره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن د طالبانو د مشر د اختریس پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ وبللې. زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې لیکلي، د طالبانو د مشر د اختر پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څه ملاتړ، له نورو افغانانو سره ډیالوګ ته لیوالتیا، او په نهایت کې داسې جوړجاړی چې واک ویش ته پکې اړتیا وي ښې خبرې دي. د پاینه حل کې د طالبانو د مشر لخوا پر جنگ ټینګار ته په اشاره ویلي چې دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي او یوازې د سولې خبرې پیچ لیکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد د طالبانو د مشر د ادارت کړي چې ګاڼي امریکا د جګړې اور ته لمن وهي. تفصیل په څو شیبو کې. افغان چارواکي وایي په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي. یوه چاودنه د مقناطیسي بم وه چې د پوهنتون د محصلانو په بس په موټر پورې نښلور سوی وو. له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا چاودنه په میرویس میدان کې وسوه. په دغو چاودنو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او تر لسو زیات نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي یوه خبریال ته ویلي په ټپیانو کې 15 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. بلخوا د روغتیا وزارت ویان وحید معیار په ټویټر کې لیکلي چې په ټپیانو کې 4 تنه شهید دي. په کابل کې تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د غزنی ښار د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي او د 4 ملکیانو په ګډون 11 نور ټپیان سوي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ویل چې دغه برید د تیر شپې پر 9 بجو د پولیسو پر ریزرو قتی وسو.
د دې موټر بم د چاودنې په نتیجه کې د پولیسو 15 سرتیر شهیدان شوي او وه تنه یې ټپیان شوي دي. 4 تنه ملکیان چې کورونه یې د پیښې ځای ته نږدې وو هم ټپیان شوي دي.
نوري پاینه حل کې وایي چې تیر شپه ځنګړو افغان ځواکونو په مقر او ګیرو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وویشت وسلول طالبان وژلي او شپږ موټر سایکلونه یې ور ویجاړ کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د پولیسو پر ریزرو قطې د حملې په اړه ویلي چې 40 سرتیر وژل سوي او ګڼ نور ژوبل دي. د سمنګر ولایت په روی دوا بولسوالۍ کې سیلابونو د لسګونو کلیو لارې بندې کړې دي. محلي اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې ویلي سیلابونو ځاني زیان نه دی اړولې، خو لس کورونه په لسګونو جریبه کرنیز ځمکه او کانالونه یې تخریب کړي دي. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې دوی مرستو ته چمتو دي، لومړی به د زیانونو اندازه معلوموي. دا خبرونه له ازادي راډیو ناوړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له بریتانیا وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې په وړاندې سخت دریز غوره کړي او که هغه څه چې غواړي نسي ترلاسه کولی د دې اتحادیې سره له خبرو ووځي. د امریکا د ولسمشر دا څرګندونې د بریتانیا ټایمز رسپانې پرون یو ورځ وروسته تر دې خبرې کړې چې ټرمپ وویل غوره ګڼي چې بوریس جانسن د بریتانیا راتلونکی صدر اعظم وي. دغه د خبرې شور ماشور جوړ کړی دی. ټاکل شوی ده چې ټرمپ سبا دوشنبه بریتانیا ته رسمي سفر پیل کړي. د ټایمز رسپانې سره په مرکه کې ویلي چې د بریتانیا راتلونکی صدر اعظم باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د میلیاردونو پاوندو له ورکولو ډډه وکړي، او که دغه اتحادیه د بریتانیا غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي باید له خبرو ووځي. په روسیه کې د چاودیدونکو موادو په یوه کارخانه کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونو کسان ټپیان سوي دي. د راپورونو پر اساس دغو چاودنو د شنبې په ورځ ژیر ژینسک ښار چې د مسکو ختیځ په 100 کیلومتره کې موقعیت لري یو ټکان ورکړ. په تیرو دوو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې په همدې ښار کې د چاودیدونکو موادو په کارخانه کې چاودنه کیږي. د روغتیایي کارکوونکو په خبره نه اویا کسان روغتونونو ته وړل سوي دي چې د 15 ټپونه جدي دي او دوه تنه په دې پیشه کې لا درک دي. پر دې کارخانې سربیره په پیشه کې نور استوګنیزو ودانیو ته ډیر زیان رسیدلی دی. او د چین دفاع وزیر وایي په 1998 کال کې د پینګیانګ د پیکینګ په تیان انمین چوکې د مظاهرو ځپل سم کارو. جنرال وی فینګا په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل هغه پیښه یو اخلال و او مرکزي حکومت د هغه د پای ته رسولو لپاره اقدامات وکړل چې دا د ده په خبره یوه سمه پالیسي وه. د بشري حقونو ګڼې ډلې به راتلونکې اونۍ د تیان انمین چوک د زرګونو مظاهره چنو د ځپلو دیرشمه کلیزه ولمانځي او د چین د کمونیست ګوند پر ضد به اعتراض وکړي. دیرش کاله مخکې په سلګونو یا هم ممکن زرګونو کسان هغه وخت ووژل شول چې ټانکونه او پوځیان هممهاله د جون د درېیمې او څلورمې ترمنځ شپه پیکینګ ته داخل شول. د دې پیښې ډېره برخه د بهرنیو ټلویزیوني شبکو لخوا په ژوندۍ بڼه خپره شوه.
مغل آزادی رادیو نو ری درنو دوستانو سالی محمد سالیو چې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا خبرونه زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ په تمدا آزادی رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله پختری پیغام کې ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي.
متاسفانه چې بیا هم طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړه.
فریدون خوزونو چې د وسلوالو طالبانو د اختریز پیغام په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. په یو بل راپور کې اوري چې د هلمند په ولایت کې به مو د وژل شویو پولیسو د کورنۍ له حاله خبر کړو.
وایم ورور دغه د خپل کراتونه ورته راو اهتمام وروږي او ته جناسي ورور شهیدان ور کړی کریټ کړی په لاس راکه دغه نن چې غونی غنم راکې اهتمام تن د بیرز طبقه علاقه باندې کړی.
د کونړ یو شمیر علما کرامو د جګړې له ښکېلو اړخونو په کوچني اختر کې د وربند غوښتنه کړې. په دې اړه به له سیمې زموږ خبریال معلومات درکړي. د 2019 نړیوال جام سیالیو وروسته حال هم درکو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځینو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 12 بجو در سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هیبت الله پختری پیغام کې ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تیره ورځ د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو د دوام تر اتسنګ ویلي چې دغه ډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا زلمی خلیلزاد تازه په یو ټویټر کې دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري بللې او د سولې خبرې وایي چې پیچلی کوي. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات راټول کړم. د اوس سره په سټډیو کې د افغان سمیر باندې وکړي.
مننه اکرام صاحب. د طالبانو د مشر اختریس پیغام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغان حکومت د اجرایي ریاست له بلابلو غبرګونونو سره مخصو زلمی خلیلزاد تازه په څو ټویټري پیغامونو کې دغه پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ بړ خو په پیغام کې د ځینو الفاظو کارول یې غیر ضروري بللې دي. د زلمی خلیلزاد په پیغامونو کې راغلي د طالبانو د مشر د اختریس په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې او څملاتل له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا او په نهایت هیئت کې داسې جوړجاړی چې واکویش ته پکې اړتیاوې ښې خبرې بللې دي. د په عین حال کې د طالبانو د مشر له لوري پر جنگ ټینګار ته په اشاره سره ویلي دي چې دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي او یوازې د سولې خبرې پیچلې کوي او د پرمختګ په لاره کې خنډونه جوړوي. د طالبانو د ډلې د اختریس په وخت په مناسبت په پیغام کې لیکلي دي چې جنگ ته به دوام ورکړي. د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې دغه ډله به د خپلو اهدافو تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د طالبانو د مشر په پیغام کې وړاندې راغلي له امریکایانو سره د مذاکراتو ترڅنګ د بین الافغان تفاهم په برخه کې هم پرمختګ سوی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې دغه ډله سوله نه غواړي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې بیا هم د طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړه. زموږ له دیده د سولې پر وړاندې اصلي خنډ لا هم طالبان دي او طالبان غواړي چې سوله وکړي، ځکه له هر فرصت نه چې رامنځته شوی د سولې لپاره دوی استفاده نه ده کړې، دوی په جګړې ټینګار کړی دی. د افغانستان د خلکو غوښتنه چې په افغانستان کې یو سراسري اوربند دی، هغې ته هم لبیک نه وایي او په جګړې ټینګار کوي. طبیعي ده چې د افغانستان خلک نور جګړه نه غواړي، خو طالبان لا هم په جګړې ټینګار کوي. متاسفانه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر نه دی.
بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په واشنگټن کې تر دو اونۍ تم کېدو وروسته څو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې د اروپایي هیوادونو د سفرونو د اووم پړاو په پیلېدو سره چې د وایي چې د افغانستان د سولې پروسه کې ګړندې کېدل غواړي.
ډېره زیاته مننه رحمت الله افغان. درنو دوستانو، وام اورېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اختریز پیغام کې ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو ډلې تیره ورځ یو پیغام خپور کړ او د دغه ډلې مشر په دغه پیغام کې ویلي دي چې جنگ ته به دوام ورکړي او احتمال نشته چې دغه ډله به دومره ژر اوربند وکړي. ورځو کونړ ولایت ته په کونړ کې یو شمېر دینی عالمان همدا اوس راټول شوي دي. غونډه روانه ده او تر ډېره په دغه غونډه کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کېږي. دا چې په دغه غونډه کې څوک برخه لري او چا پکې خبرې کړې دي، روحلان وري زموږ خبریال همدا اوس له موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. انوري صاحب، ستړي مشي، د غونډې وروستی حال څه دی او چا پکې برخه اخیستې ده او څه غوښتنې اصلا کېږي؟ مهرباني.
اکرام صاحب، ډېر مننه. زه هم خپل درنو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. دلته تقریبا 300 کسان راټول شوي چې دینی عالمان، قومي مشران، مدني فعالان او خویندې هم پکې ګډون درلوده. دوی ټولو په یو غږ باندې په دواړو اړخونو د جګړې غږ وکړ چې باید نور د جګړې او افغان وژنې نه لاس واخلي، ځکه هره ورځ په افغانستان کې که طالبان دي که افغان ځواکونه دي، عام خلک دي، په لسګونو کسان وژل کېږي. د دوی نه بې سرپرسته کورنۍ پاتې کېږي، په بد حالت کې دي. نو دوی ټولو دا غوښتنه وکړه چې باید تلپاتې اوربند او سوله رامنځته شي په افغانستان کې. خو که بیا هغې ته څوک غاړه نه ږدي، نو دغه درې ورځې د اختر دي مونږ په ارامه پرېږدي. لکه تېر کال چې په وړوکي اختر کې اوربند شو، خلک ډېر لرې لرې ځایونو پورې لاړل. هغه ځایونو ته خلک لاړل چې په 15-16 کلونو کې نه و تړي. طالبانو سره یې لیدل، کتل، وکړه، عکسونه یې واخیست. طالبان ښارونو ته راکو شو، همدارنګه کونړ ته راغلي و، نږدې ښار ته. نو خلک په هغې ورځ کې دوی وایي چې موږ ډېر خوشحاله. بیا هم د دواړو خواوو د زموږ غوښتنه دا ده چې نور دې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که تل د پارې نږدي، نو بیا د درې ورځې اوربند دي وکړي. دوی دا هم وویل چې په مسکو کې خبرې کوي خلک، یا په قطر کې کوي. د هغې نه دا ښه ده چې په افغانستان کې خپل افغانان سره کېني د بهرانیانو په ځای. نو دا به ښه نتیجه ورکړي، ځکه چې افغانستان د جرګو کور دی. باید موږ خپلې ستونزې د خپلو داخلي جرګو په وسیله باندې هوارې کړو او دلته یو بل ته د ورورۍ او قوت لاسونه او غېږې ورکړو. لکه په تېر وړوکي اختر کې چې ستړي مشي کړي وو، سره امیلونه یې غاړو ورته واچول دي وي. نو د دوی د ټولو یوه غوښتنه همدا وه چې باید دلته سوله رامنځته شي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. زموږ خبریالو په کونړ کې روحلا انوري چې د دینی عالمانو د یوې غونډې حال در او د غزنی عام خلک هم د جګړې لخ کېلو اړخونو غواړي چې لک تر لګه د اختر په درې ورځو کې دی اوربند وکړي.
نن میاچ مود مار دی واغاز دی بولسوالی. خدای پاکه چې مو اوربند غواړو، له دغه نفر و چې اوربند غواړو، خدای دې وکړي دی اوربند وکړي.
اجغلا محمد واغاز پیر کار چې اوربند وسو مو ګډیر کارولو مثلا دې بادم اوربند غواړو، سودا غواړو، پرقرار حکومت غواړو، آرامي غواړو. مقصد دغه دی موږ ارزو ده، نور ارزو یې چې موږ نه لرو.
نو مې جنیم ده دینانی ما موږ له هر جانب سي کاغه جانب کدهغه جانب موږ اوربند غواړو، سوله غواړو، امنیت غواړو، د وطن لپاره قراری غواړو. پر وسه کال سي قراری ولو لکه ټول سي نوی لمر چ پیدا سو او په وطن باندې در زرنا او چا زړل چا خندل. نو وسه موږ دا غواړو چې خدای دې په ټول رحم وکړي، له دغه مشکلات او مصیبتو موږ خلای خلاص کړي او د دې په زړونو کې د خدای رحم واچي، سره یو شو او اتفاق سره کینی.
انی پنومېګما د کرباغ د ولسوالۍ غزنی د ولایت سوله پروس کالم ډیر خوند کاوه. خدای دې وکړي سوله وسی او سوله ډیر خوند کوي. پروسه کالم اوربند اعلان او خدای پاک دې وکړي بیا یې اعلان کړي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم خان محمد سین د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د افغانستان یو اندازه صادراتي مواد د واخان بندر له لارې چین ته ولیږل شي. د افغانستان د صنعتکارو د ټولنې رئیس شیرباس کمینزاده وایي دغه لړۍ به د ولسمشر غنی او د ترانسپورټ او د سوداګرۍ او صنعت د مسؤلینو لخوا پیل شي.
قرار است که بعد از این رئیس جمهور و اکاروری رو واخانه یک جنس و معموله را به طرف چین روان کنه. واقعا ما را از این مسائلی که ما تنها به بندر کراچی محوط بودیم از ما را خلاص میکنه و انشاءالله ایرا آیست آیست به شکل دواندار و مستمر تجارا و صنعتکارا از ایرا مال از چین وارد و صادر میکنه.
په دغو موادو کې چې د اوسپنې پټلۍ له لارې چین ته صادرېږي د مرمرو ډبرې او تالک پکې شامل دي. ښاغلی کمینزاده دغه لاره چین او له چین نه نورو هیوادونو ته د هیواد د صادراتو لپاره د کراچۍ د بندر ښه بدیل ګڼي او وایي هسې جاري دی چې وروسته له دې چین ته ډېر صادرات له همدغې لارې وشي. د کمینزاده په خبره که افغانستان له همدې لارې چین ته صادرات وکړي په ورځ کې به له هغه هیواد نه له اتیاو نه تر سلو پورې د سوداګریزو مالونو کانټینرونه هیواد ته وارد شي. د ده په خبره د دغو مالونو ارزښت سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي او د کراچۍ بندر له لارې به په صادراتو کې 10% کمی راولي. د ده هم وویل په دې هکله له ازبکستان او قزاقستان سره هم خبرې شوې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بامیانو ولایت کې د الوګانو د کښت په خاطر پر 6000 بزګرانو کیمیاوي سره ویشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د بامیانو الوګان سربیره د هیواد پر یو شمېر ولایتونو بهر ته هم صادرېږي. رستمی وایي په دغه ولایت کې هر بزګر ته 50 ګرامه ای پی آی کودک او 40 کیلوګرامه یوریا کودک سره ورکول کیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت هر کال په مجموع کې 40 زره میټریک ټنه سره د هیواد په بزګرانو ویشي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ پوله، یو یورو 8.5 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 15.8 افغانۍ پوله او زر پاکستانی روپۍ 1522 افغانۍ. دا ول ازادي راډیو د نن ورځې څو اقتصادي خبرونه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم ورزو یوی نړیوالې مسالې ته. د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه. ویویل د همدې اقداماتو نتیجه وه چې چین نن له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه ګټه اخلي. په 1979 کال کې د ډیموکراسۍ د پلوي اعتراض کوونکو په دې مظاهرو کې د راپورونو له مخې سلګونه کسان ووژل شول. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره همداوس د پراګ له سټډیو احمد تکل دی. تکل صاحب، سټډی مشي، د چین دفاع وزیر په کومو دلایلو د تیانان مین د اعتراضونو ځپل موجه کار بللی دی؟
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب. د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې د پلازمینې پیکینګ په تیانان مین چوک کې د معترضو محصلانو ځپل یوه سمه پالیسي وه. په داسې حال کې دای دا څرګندونې کوي چې د دې پیښې 10مې کلیزې ته 2 ورځې لا پاتې دي. جنرال فینګ په سنگاپور کې یوې سیمه ییزې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال پوښتنه وکړه چې ولې خلک وایي چې د چین حکومت دا ستونزه په سم ډول اواره نه شو کړی. هغه وویل 13 کلونو ثابته کړه چې په دې برخه کې د هغه مهال د حکومت له اقداماتو وروسته ستر بدلونونه راغلل او چین اوس مهال له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه خوند اخلي او ګټه پورته کوي. فینګ وویل دا یوه سیاسي بلوا وه او مرکزي حکومت د بلوا د مخنیوي لپاره اقدام وکړ او دا کار د ده په وینا یوه پر ځای پالیسي وه. اکرام صاحب، البته د دې لپاره چې ځینو اوریدونکو ته سوال پیدا نشي د تیانانمین د اعتراضونو په اړه، دا یادونه یې پکار ده چې د 1979 کال د جون په 14مه نېټه په تیانانمین چوک کې د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکو محصلینو او کارګرانو ډېرې پراخې مظاهرې وکړې او په دې هېواد کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او د فساد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. خو دې مظاهرو 9 اونۍ دوام وکړ او له 9 اونۍ وروسته دولتي ځواکونه او ټانکونه د مظاهراتیانو پر ضد راووتل او ټول هغه خلک یې په نښه کړل چې مظاهرو او حتی هغه خلک چې د دې نندارو مظاهرو ته راوتلي وو. که څه هم په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو کره شمېر تر اوسه نه دی معلوم، خو اټکل کېږي چې سلګونه او حتی ښایي زرګونه کسان په دې پیښه کې وژل شوي وي. له دریو لسیزو وروسته اکرام صاحب دا لومړی ځل دی چې یو چینایي چارواکی په دې اړه ښکاره خبرې کوي.
تکل صاحب، دغه پیښې د تاریخ په اړه د حکومت رسمي پالیسي څه ده؟
په چین کې د تیانانمین د پیښې غندل خو پرېږده، حتی په دې اړه بحث کول لا ممنوع دي. او چارواکي هر کال د دې پیښې د کلیزې په درشل کې فعالانو، د بشري حقونو مدافعانو او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکوي چې له څه ویلو ډډه وکړي. البته خلک کولی شي په خپلو کورونو کې او ملګري په خپلو کې په دې اړه خبرې وکړي، خو د رسمي یادغونډو جوړول بالکل ممنوع دي. د دې مهم مناسبت د کلیزې په درشل کې هغو ډلو چې د حکومت لخوا ګمارل شوي دي پر ټولنیزو شبکو د تیانانمین د تاریخي پیښې په اړه د خپرو شویو لیکنو، مقالو، تصویرونو، هشتګونو او د ټولو هغو موادو لرې کول اکرام صاحب لا دمخه پیل کړي دي چې په یو ډول سره د تیانانمین د پیښې یادونه پکې شوې وي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، بیرته راګرځو افغانستان ته. په هلمند کې د وژل شویو پولیسو کورنۍ وایي حکومت هیر کړی دی. که څه هم په هلمند کې د وژل شویو سرتیرو شمیر دقیق نه دی، خو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په دې ولایت کې جګړه دوام لري چې هر ورځ پکې نظامیانو ته مرګ ژوبله اوړي. دا چې د هلمند امنیه قوماندانۍ مسؤلین په دې اړه څه وایي، په اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د هلمند امنیه قمندان د دفتر مخې ته په عمر ځینې پخې ښځې ناستې دي او د مرستو غوښتنه کوي. دوی ځانونه د هغو پولیسو وارثین بولي چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د هلمند د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په هلمند کې د وژل شوو پولیسو دقیق شمېر چاته نه دی معلوم، خو د دې ښځو سره چې ماشومان او د وژل شوو پولیسو کارتونه هم ورسره دي، هغه نوم ته د مرستې په تمه دلته راغلي دي چې هندوستان د افغانستان په خاص ډول هلمند سره مرسته کړې دي. د هندوستان لخوا د 130,000 ټنه غنمو څخه چې په بلایوازه ډول د افغانستان سره مرسته شوي دي، 450 ټنه هلمند ته رسېدلي دي چې د څه مودې راهیسې د غریبو او نادارو کورنیو سره مرسته کېږي. د دغه غنمو څو موټره د امنیه قمندانۍ په انګړ کې هم ولاړ دي چې د وژل شوو پولیسو د کورنیو توجه ځان ته راولې ده. د امنیه قمندان د دفتر مخې ته ناستې ښځې وایي کاغذ پرانیو او په دولتي ادارو کې په ټپ ولاړو کارونو پوزې ته راوستې دي. دوی پر دولتي مسؤلینو تور پوره کوي چې مرستې خېښه او خالته ورکوي او د وژل شوو پولیسو کورنۍ یې هېره کړې دي. د هلمند چارواکي هم مني چې د وژل شوو پولیسو سره د ترلو کورنۍ شمېر ډېر دی. امنیه قمندان سمونمل حسام الدین ازادي راډیو ته وویل دوی ته یوازې د 300 کورنیو سره د مرستو مواد ورکول شوي دي. هغه زیاته کړه دومره مواد نه لري چې د ټولو وژل شوو پولیسو د کورنیو سره مرسته وکړي.
شهیدان زموږ د ډېر سوي دي، تاسو ته معلوم دی چې تعداد یې د زراو نه اضافه دی د شهیدانو، او دا سپینسری چې راځي یا دا سیاسری چې راځي دا به د شهیدانو ښځې وي، دا به شهیدانو خوندې وي، مندې به وي. ولې کم کومک یا غنم چې موږ د ولایت څخه راوړله هغه په 300 کوره باندې ویشه کیږي، مراجع د 150 نفره کیږي. خو بیا موږ ګورو چې څوک مستحق وي، زیاتره چې هغه سیاسري وي، موږ په هغوی باندې تقسیمات کړي دي، هغه غنم باندې ویشي.
کلونه کې د وسلوال پوز په لیکو کې د وجل سو کسانو کورنۍ د حکومت پر نه پاملرنه نیوکې کوي او هغه په دې برخه کې پر بې توجهۍ تورنوي. سره له دې چې په دې وروستیو څلورو کلونو کې چې د جګړې او ناامنیو له امله د زرګونو کورنیو سره مرستندوی ادارو کومکونه کړي دي او لا هم مرستې دوام لري، خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خورا بد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې. محمود الیاسی، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
زموږ غږ ازادي راډیو نو ورځ درنو دوستانو لکه څنګه مو چې وړاندې یادونه کړې وه، د دې مخبرونې په جریان کې د 2019 کرکټ نړیوال جام تازه حال درکو درته او په دې اړه درته معلومات درکو. دا چې نن د دغه سیالیو کې کومه لوبه کیږي او د تیر شپې لوبه چې د افغانستان او د استرالیا ترمنځ ترسره شوه، حال څو اجمل تورمان دغه سیالۍ تعقیب کړي دي او تعقیب یې نور حال تره کی تورمان صاحب، نن د 2019 ورلد کپ کرکټ نړیوال جام کې کومي لوبډلې سره مخ کیږي او 100 بجې به دغه لوبه وي؟
بله اکرام صاحب، نن به بنگلاديش او سویلی افریقا دوی به یو بل سره مخ شي او لوبه بو کی د افغانستان په وخت ټاکل شوی چې 2:30 بجې به دغه لوبه پیل شي. خو دا د سویلی افریقا دوهمه لوبه ده او د بنگلاديش لومړی لوبه ده. سویلی افریقا مخکې تر دې انګلند ته خپل لومړی لوبه بایلل ده، شان پاکستان ویست انډیز او افغانستان استرالیا ته او سریلانکا هم نیوزیلند ته لوبه بایلل دي. د افغانستان لوبه ته یو څه تم شو اکرام صاحب، استرالیا د افغانستان لوري ورکړل شوی 208 منډي هدف د سیالۍ په 15 اور کې په 2 پوره کړ او په روانو سیالیو کې لومړی بریا خپل کړ. دا لوبه د انګلستان په بریسټول لوبغالي کې وشوه، تاسو هم افغانستان وګټه او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. که څه هم د پل دواړه افغان توپوهونکي حضرت ځاځي او محمد شیرزاد په لومړی او دوهم اورو کې په 0-0 وسوځیدل، خو تر وروسته د رحمت شاه 3 د نجیب زدران 50، د احمد شهیدی 3، د ګلبدین نایب 10 او د راشد خان تیز و 20 منډو هدف له 200 پورته کړ. افغان لوبغاړو هم د پاکستانی او سریلانکي لوبغاړو په شان د ټاکلو 50 اورونو په لوبولو ولتوانی ده او ټول لوبډلې په 18 اور کې وسوځیده، خو هدف یې له دواړو لوبډلو لوړو. بل اکرام صاحب،
ډیر زیاته مننه. درنو دوستانو، د کرکټ د نړیوال جام په اړه متازه حال اورېده. وروزګان ته ورزو. په وروزګان کې بیا د روژې په نوم د فوټبال 15 ورځې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. دا چې په دغه سیالیو کې کوم کوم لوبډلو برخه اخیسته وه، زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
د روسي په نوم د فوټبال دغه سیالي چې 15 ورځې وړاندې پیل شوې وې، تېر شپه شاوخوا څه کم 2 بجې د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. میرزا محمد امیرزوی د یاد لوبه د پایلوبي پر مهال ویل چې په دغه سیالیو کې شپانس لوبډلو برخه اخیستې وه، چې اتفاق لوبډلې لومړی مقام، شاروالي وحدت لوبډلې دویم مقام او سیار لوبډلې دریم مقام خپل کړی. نوموړي وایي له یاد لوبه څخه یې هدف ښکېلو خواو ته د اوربند او سولې پیغام ورکول دي او د ځوانانو ترمنځ یې والی دي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د روژې د درې میڅخه زموږ ګروپي تورنمنټ چې په هغه کې مشپانس الف او بی کې موږ راغوښتي وو، ګډوډ چې نن دې په پایلوبه کې اتفاق لومړی مقام او همداسې شاروالي وحدت ټیم دوهم مقام او د سیار فوټبال ټیم دریم مقام وګټي، ټول په دې مبارک دي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. درنو دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعته خبرونه هم پای ته رسیږي. سالم محمد سالی راغلی دی، د هغه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کړي. له هغه نه وروسته نور بس ته اونیزه خبرونه لرو چې تر 1 بجې دوام کوي. له آزادي راډیو سره پاتې شئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد